چیر حقوقو ای ویبل خبرونه ته ز سید کمال شعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلاس
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کپ دې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتیا یا سالم اداره ستول کیږي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکله دوه چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتیا یا هماغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي، او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلی شو چې په هغې ادارې کې د هغې ادارې ټول استازي د دې وړتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وضع سوي دي هغه پوره کړي او لاسته یې راوړي، د ادارې نورمونو توپیر وکوای سي، او هغه حقوقي زندونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوای سي چې کشف کړي، او برعلاوه د دې هغوی وکوای سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دي یا د هرې ادارې چې دوی په هغې کې کار کوي وکوای سي چې هغه هدف وپیژني او د دوی د حل لپاره یا لاسته راوړنې لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او اخلي. نو دغه ادارې ته مونږ کوسي چې وسالمه اداره وایو.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دوی چې خپل اداري فساد تعریف کړم، باید وایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې یې ژر وي او له منځه وړل یې ډېر زیات سخته وي، یعنی د هغې ریښې ډېرې زیات قوي دي، او په هره ټولنه کې یا په هره اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډېر زیات توانایي غواړي، او باید ډېر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منځته راوړلو په اړه باندې. نو که فساد مونږ تعریف کو، لغوي تعریف کو، وایو چې فساد په فارسي کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلی ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کیږي، چې همدا سرغړونه کیدای سي حمله اخلاقي قواعدونه وي او یا حمله قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي، یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوي چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو، د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت اداري په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کیږي چې د اداري فساد یا خپل فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوي چې موږ فساد وایو.
ډیر مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي، څو ډولونه لري؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی، چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو ځکه چې دا بعضي نور قواعد او مقررات مر سره لري. هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم، هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي، او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټټپوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي یا د ګمرکاتو له مامورینو لخوا اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري او موږ سره لاس په ګریبان یو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بشي تذکره
واخلي. دلانه فیصله وا منګوله وقت درشه
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیږئ. ګروال صاحب د ورستي پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو له مخې فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي د سیاسي ارادې نشتوالی د فساد سره په مبارزه کې، ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي چې فساد له منځه یوسي، بلې هیڅوک نسي کوی چې د فساد له منځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده له منځه یوسي، ځکه چې کدا پدیده له منځه ولاړ سي نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافعو نسي کوی چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده، یعنی حکومت زموږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیفه ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي، یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځته راغلی ده دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي. نو دا یو اساسي سبب کیږي چې فساد منځ ته راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تامینېدل ده، یعنی زموږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي کې اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکي تامین نه ده، یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمې نه لري چې دوی دغه په اساس باندې وکوي چې دوی زرونه جمعي که یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم وانخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوي دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه په اساس باندې کوی سو چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کېږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامنځته کولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي هغه د خلکو ناپوهي ده، د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې، یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې. یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرني ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله سي. په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغو خلکو اساسي وظیفه ده او هغوی د دې لپاره ناست چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرني واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده، یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې چې هغه د فساد رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده، چې له بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه ادامات نه ورکول کیږي، یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیڅ توجه نه کیږي، نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکم، کوشش وکم، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده، یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی. زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري، یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د یوې ټولنې افراد یا اتباع یې په خپله ټولنه کې ولري دوی له هغو نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته رانولم له دغو کار نه له دغې وظیفې نه، نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او آخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکړم هغه د اخلاق او معنویت بوران دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سره ترسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځان نه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي. چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر امس کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. تاسو به حتمی د ټانګي یا ګاډۍ په اړه اوریدلی وي، او یا به مو هم د ټانګي سورلۍ کړی وي. خو د ټانګي د تاریخ، ارزښت او جوړښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي، او یا به مو هم لسر په دې اړه فکر ته وخت نه وي ورکړی. ګاډۍ د منځنۍ اسیا په اکثره سیمو کې لا هم رواج لري، خو د نوې ټکنالوژۍ په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کموالی راغلی او اکثره خلک یې نه کاروي. ګاډۍ زموږ پر ژوند، فرهنګ، شعر و شاعری او ټولنیز ژوند ژواک تاثیر غورځولی. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو ډیرې داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنۍ اسانتیاو په مخه کارول. انسان چې کله د خپل وسایني په فکر کې شوی، نو له بیلابیلو مادي او مانوي توکونو څخه یې په خپل ګټه استفاده کړې ده. انسانانو د خپل ژوند د وسایني په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله، پر حیواناتو یې بار انتقالوه، او له دوی څخه یې د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړې ده. ټانګه یا ګاډی هم یو له هغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بیلابیل شکلونه غوره کړي دي. کله دومره خراب شوی چې بیلابیل توکونه پکې انتقال شوی، او کله دومره ښکلی شوی چې ان شا او نوې پکې لیکدول شوی ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغون زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پیل راشروع دی، یوازې شکل نوې تغییر کړی دی. نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې مونږ واقعتا